من ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل اکسپانه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونو زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی یې نورو ولایتونو ته کړي کولو ته اړ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپله اکسپانه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,15,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,96,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. IOM ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. IOM دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بې رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
از سر سیلابایی که در اسوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه راغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانو نوارا ول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مدمرسته تا ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوې. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ځمکې چې دی هغه تیر کال چې سیلاب وړې دي هغه په ځای پاتې دي. نو تر 100,000 زیات شخص مخ سره لیدلې ده او همدارنګه سا کال بیا سیلابونه راغلل، ډېر قوي سیلابونه و. په دې کښې هم تقریبا تان او ما 1,00,000 افغانۍ خساره لیدلې ده. او سا کال نورې حوادث و، لږ غنم ورکړل او نور نه مساعت و نه حکومت هېچا هم نه کومک کړی نه یې توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20 په یو راپور کښې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېساري ګرمۍ، د سیلابونو له خطرونو، کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفېدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC هم ویلي و چې د 4 لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغېزو پر وړاندې د افغانستان زیانمنېدو په دغه هېواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړي دي. افغانستان له هغو 10 هېوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په کیف باندې د روسیې په وروستي مرګونی برید غوسه څرګنده کړه او دا عمل یې ناوړه وباله او ژمنه یې وکړه چې په مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. د دغه برید په نتیجه کې 14 کسه مړه او لسګونه نور ټپیان شول. ترامپ د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، روسیا زه فکر کوم هغه څه چې دوی کوي کرغېړن دي. هغه وویل چې متحد ایالات پلان لري چې په مسکو باندې نوي بندیزونه ولګوي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول مشخص بندیزونه. لویدیځو هیوادونو د جنګ د دوام د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر روسیې یو لړ مالي بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی دی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي کرملن د جګړې د تمویل توان له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه ځنګړی استازي ستيف ویتکوف به اسرائیل ته سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ویتکوف د اسرائیلی چارواکو سره د غزي د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ترامپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا یوازینی لار ده چې روسیا پر راتلونکي کې د ده په وینا د سیمې د بې ثباته کولو هڅو څخه لاس واخلي. زلنسکی د پنجشنبې په ورځ د سړې جګړې د دوران د هلسنکی د قانون د لاسلیک دو د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې وویل چې هغه باور لري چې د لویدیز متحدینو لپاره لا هم امکان لري چې په روسیې فشار وارد کړي چې د اوکراین په وړاندې خپله جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه خو که نړۍ په روسیه کې د رژیم بدلولو هدفونه لري دا په دې معنی ده چې حتی د جګړې پای ته رسیدو وروسته به هم مسکو د ګاونډیو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅه وکړي. زلنسکی وروسته د خپلې ویډیویي وینا په ترڅ کې وویل نن موږ په څرګنده توګه پوهیږو چې اروپا ته د سولې د راوستلو لپاره څه ته اړتیا ده. هغه دا چې روسیه سولې ته مجبوره کړی شي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان کیلی د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې ترامپ د اګست د 8مې نیټې د اعلان شوي ضرب الاجل په اړه کلک ولاړ دی چې په اوکراین کې د اوربند تړون ته ورسیږي. هغه وویل روسیه او اوکراین دواړه باید د اوربند او دوامداره سولې په اړه خبرې اترې وکړي. دا د تړون کولو وخت دی. ولسمشر ترامپ روښانه کړی ده چې دا باید د اګست تر 8مې نیټې پورې ترسره شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د شپږو میاشتو له ډیپلوماسۍ وروسته به ترامپ ډیر ژر اړ شي چې پریکړه وکړي چې که یو اړخ د اوربند منلو څخه انکار وکړي نو څنګه د اوربند لور ته خپلو هلو ځلو ته په مؤثره توګه دوام ورکړي. روبیو وویل چې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه ځانګړې خبرې اترې ترسره کړې خو واشنگتن په دې خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ ونه لید.
لا خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زمونږ غږ د ازادي رادیو نه اوري تاسو ازادي رادیو څلور ساعته اوریدای شئ. اوس د افغانستان د باغدارانو د ستونزو په حکله یو مطلب لرو. په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمیر خواندان او د ممیزو سوداګر وای د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته او لید عمل بهرنی بازار ته لاسرسی نه لري. دوی له افغان پانګوالو غواړي چې د برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
دا سمحال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غوړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو ته جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي کدا کار وشي ته ډیره بل توانونو خوندي او کارونه وغوړيږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي رادیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات ټولیږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغلرونکو او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی سیته وی چې د محل دوی خپل تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي نیم مې اخیستي او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولای شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1,000,000 ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې شل تر دېرش سلنه یې وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه کڅام د ارتیا نه ردوي خو وایي چې د مال په افغانستان کې د ممیسو د پروسس لسکونه لوی او وړې فابریکې موجودې دي. دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا سادی رادیو ته وویل هیله ده چې افغان پنګوال ارتیا ته په پام دې برخه کې لا پنګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په دېرشمه د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیسو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 ډیری بزمکه کې جوړ شوی چې په کلنی ډول د 10 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلی نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په یو ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 50
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیس سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنیز سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خولو قیمت نه پرې کوي، وچکالی ده، اوبه نه لري، لازم ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي. د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي. د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی او ترامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سې دلته هرات کې د مجتمع خامخ شپخانه د بانکي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا مینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او د الهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک ساب او وازی توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو نو ازادي رادیو که زموږ په د ټلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی ولا زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې مېرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچيره خزو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خزو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړي برخه کې د دې د نفقه او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې خزه حق لري چې خاوند یې د هغه مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابر کړي چې د هغه لګښتونه ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند مکلف دی چې خپل مېرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخه کې کولای شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسبه ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سوري شم چې ښځه حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوی البته برخه حق لري. چې ځینې موارد کې موږ دې ته پام کړو د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دي یا خسل شوی دي. ډېرې ځینې کې بل خصوص پلری پروتو سیمو کې بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق دا هغه خزه چې مثلا تاسې شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتب په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق او تپریخو دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوق څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیات پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا هم ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلی څه مو اوریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پرې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي، خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پرې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده، چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی. دوی ته لاس نشي ورکولای چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي، یا هغه څه تکلیفونه کې چې انګریزي یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي، د غیر لپاره یو حل لار نه ګوري، یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپل البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي، زموږ په ټولنې کې ځوان کوي، دوی باید دې ته اولن فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا کوم ځای څخه ده او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم، یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلې، هغه دا دی زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي، په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباد ولري، نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده، ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د خطې لخوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشای د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېر زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار او مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي، بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهېږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه، یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې تر څنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي، ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي، مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شی باندې تشخیص کولی شي، کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخدی او د دې کورنۍ غړي او دارنګ ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دی هغه به دوی په راتلونکو کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي، ځکه چې هغه د خپل کورنۍ نه یو سمه الګونه وي اخیستي چې وکولای شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
bale کله چې په کورنۍ کې د میړل خو میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خوشونات منسته کیږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، ده هلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز، د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي، او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي، یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دوی ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومان باندې ده، او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسېږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
bale هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري، اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغه سې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپل ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپل ښځه په ټولنې کې وګوري چې فعاله ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي، یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري، دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ور نه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمند نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینهو ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه استو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ور نه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
رزو برعکس اړخ ته مثبت اړخ چېړو، که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیت داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالی دلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومانو باندې اغیزه لري، ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي، هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه لخوا د دې احترام
نکیږي او بل اخر حتی له تاوتریخوالی سره مخ وي خپل دغه میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ورزده کړل شوي دي چې باید البته هغه څورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځیناوې په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بېرته هغوی ته څه ورکول کېږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي چې دغه ښځو ته ورکړو د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبت ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینې کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې میرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل میرمنو ته وکړي، چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخه کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې. بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که سه هغه مور وي که خور وي او که میرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی میرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او باعزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو، دا د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې، او لمر سره ملما وا په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری.
چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی بیا با تاتا پاتی چشی بیا با ماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی تشکرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بلال خوګا اذان ملال یا قربانا زمامین زمادانا خائستا افغانستانا بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خائستا افغانستانا زما مینه زما زانا خائستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا شان بد سرگنشی کلشان بد سرگنشی پخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دبل سنگ ترے تمشی لوئی میں لچی لویا بانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا
مینه زما زانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا